دا ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې مو زه احمد شبر کوربیم. سهار په خیر. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر وایي چې د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې بې وزلي او بې وسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 15 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځې کالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیت روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. UNDP پر خپل ټویټر همدارس خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پالانو تنخواوی ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. روسیې د یو ځوابي اقدام په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د پلاوي 13 کارکوونکي له دې هیواده ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ماسکو دا اقدام له بروکسل څخه د 19 روسانو د ایستلو په ځواب کې کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ماسکو کې د اروپایي ټولنې سفیر مارکوس ادیریری احضار کړی او له خپل ځوابي اقدام څخه خبر کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په تیرو 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د ګاسپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیې ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 6.4% کموالی راغلی. د روسیې د پاوز په وینا اسرائیلو د مشته نشته د دوی پر موزیکانو د توغندیو ډزې کړي چې مالیزیانو نه اړولې دي. د روسیې دولتي رسنیو د دې هیواد د یو پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی چې د حمله د پنجشنبې په شپه وشوه. خبر زیاتوي چې د اسرائیل یو شمېر توغندي د سوریې د هوایي مدافع د وسلو په وسیله شنډ شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي دي چې دا توغندي د دمشق جنوب لویدیځ په قنطا سیمه کې د ایران پلو وسلوالو پر مرکزونو لګېدلی دي. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د وری 28 د اپریل 14 د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې په پاکستان کې د پوسټ پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په اړه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي
ډېر زموږ پورې اړه ځکه نو ازادي پاکستان د نننۍ مسله د یو د کورنۍ مسله ده. موږ یې حل او فصل غواړو سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پاکستان ملت په ګټه.
بل لور ته طالبانو د اسرائیل خندنه کړې. هدف یې څه دی؟ د چارو کتونکی زردوشت شمس
دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي راجلب کړي او هم د عربو ملاتړ خپل کړي.
همدار اسپدي خبري مجله کې
ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له پکتیا غږ رادیو څخه.
پکتیا غږ او مېمنه شغ رادیو غانې بند شوي او په دې خبري مجله کې مو په پکتیا کې د یو پارک له جوړېدو خبرو.
لا هو چې جوش خلک بو سره خاط کی کوي دمه بو کی کوي چې رزي قبل نه یخص نه ارز ولایتنه دلته دمه کوي کی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت په سیمه کې د نامنیو لپاره اندیښنه څرګنده کړې ده. د ډېرې دې بریدونو مسولیت د پاکستاني طالبانو ډلې منلې. په همدې حال کې د پاکستان حکومت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنی پوز د پاکستان طالبانو له استازو سره خبرې کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسل کې چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان پر پوز د وسلوالو حمله په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت وایي چې په سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشاسي وویل چې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې وتنه پوځیان هغه مهال ووژل سول چې وسلوالو یې پر موټر برید وکړ. له دې یوه ورځ مخکې هم د پوځ دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په شام او د تخیلو سیمو کې په دوو جلا حملو کې وژل شوي وو. همداراز دوشنبې په ورځ دوه تنه پوځیان د جنوبي وزیرستان په انګور اډې سیمه کې او په همدې ورځ پنځه تنه پولیس په ډیره اسماعیل خان سیمه کې ووژل سول. د ډیری دې حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې یا چی چی پی منلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا د دې ناامنیو په اړه ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې وویل چې که څه هم د پاکستان کورنۍ مسأله ده خو زیاته یې کړه چې شبوي که د دې لانجې لپاره یوه سوله ییزه حل لاره وموندل سي.
اول خو موږ دا غواړو چې په ټوله سیمه کې امنیت وي او د پاکستان په هیواد کې هم جګړه او مشکلات نه وي او د سوله ییزو لارو دا مسله حل سي. او البته ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه وي چې دا د پاکستان دننۍ مسله ده، یو د کورنۍ مسله ده. موږ یې حل او فصل غواړو، سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پوره پاکستان ملت په ګټه دي.
په همدې حال کې د پاکستان پوځ هغه راپورونه رد کړي چې ویل کېدل د سیمې د مخاورو یوه جرګه د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د خبرو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار خبریالانو ته وویل چې له دې ډلې سره هیڅ راز خبرې روانې نه دي. اسلام آباد ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخیست.
په پاکستان کې د پاوز پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په تړاو د طالبانو حکومت وایي په سیمه کې د امنیت هیله لري، خو موضوع له افغانستان سره ارتباط نه لري. بل لور ته د طالبانو حکومت په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي په خاطر اسرائیل خندلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یو بیان کې چې پرون خپور شو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د اسرائیلو د اقداماتو مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو بیان کې چې پرون پر ټوټر خبر شوې لیدي چې د دوی حکومت په بیت المقدس کې له ملکی فلسطینیانو سره شوې تاوتریخوالی غندي. پرون د بیت المقدس په الاقصی جومات کې دننه له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال 125 فلسطینی معترضان ټپیان شول. له دې سره په دې سیمه کې د ورستي کړکېچ لمنه نوره هم پراخه شوې او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې ښایي وضعیت یو ځل بیا د پخواني زاړه کړکېچ خواته ولاړ شي. ښاغلی بلخي لیکلي دي چې اسلامي امارت د مسلمانانو په لومړنۍ قبله اقصی جماعت کې پر ملکی فلسطینیانو د پوینا د اشغالګرو لخوا تاوتریخوالی په سختو ټکو غندي او زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې په تیره پر اسلامي هیوادونو غا کوي چې د فلسطینیانو د انساني حقوقو د اعاده او د اسرایلی مظالمو د مخنیوي لپاره عملی اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د عربو او اسرائیلو د کړکېچ په څیر د مهمو نړیوالو مسایلو په اړه د افغانستان دریځ څه اهمیت لري؟ د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي طالبان له دې فرصت څخه په خپل ګټه کار اخلي.
دا چې دوی اوس مهال په افغانستان باندې حاکم دي، نو دوی کولی شي چې په دغه سي مهمو نړیوالو موضوعاتو خپل موقف سرګند کړي. او بل دا دی چې دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي راجلب کړي او هم بیا په ځانګړې توګه چې د فلسطین موضوع د عربي نړۍ لپاره ډیره حساس او ډیره مهمه موضوع ده، د عربو ملاتړ هم خپل کړي.
اسرائیلی ځواکونو ته دوه اونۍ مخکې وروسته له هغه د تیارسۍ امر وشو چې د بیت المقدس په لارو کوڅو کې د عربانو له حملو سره مخامخ شول. د فلسطین د سری میاشتې ټولنې ویلې دي چې ډیری معترضان د اسرائیلي پولیسو پر ربړي مرمیو، د سعودي بمونو په چاودنو او د اسرائیلو د بلوازت پولیسو لخوا د کوتکو په گزارونو ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو په منځني سپه 12 پښنوي په ټوله افغانستان کې اوري. د میمنی شخ او پکتیا شخ راډیوګانی تړل شوې دي. علت یې څه دی؟ په دې راپور کې سره اور.
یا د ځنګړی ادبی خبرونه شنبه دوشنبه او پنځشنبه د شپې له پکتیا غږ رادیو څخه.
پکتیا غږ رادیو چلول لس کلونو راهیسه په سیاسي ټولنیزو ورزشي او دینی برخو کې فعالیت کوي. د مالی ستونزو له امله خپل نشرات ودرول. د دې رادیو مدیر مسول زبیولا ایوبی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د مالی امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه.
ښاغلی ایوبی وایي د پکتیا غک رادیو په اډانه کې د ښځو غک رادیو د پکتیا غک دوه اونیزه چاپی خپرونې هم وتړل شوې. د غیرسنۍ په یوې خبر پاڼه کې چې دوه ورځې وړاندې خپره کړې لیکلي د پکتیا غک رادیو درې کارکوونکي هر یو ضیا ارمان عمری په 1991 کال کې، زحل پښتونیار په 1999 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول چې تر اوسه د دوسیو پاړه معلومات نشته. له بلې خوا بیا په فاریاب ولایت کې میمنه راډیو چې د دې ولایت په کچه یوازینۍ سیمه ییز راډیو وه د مالی ستونزو له امله تړل شوې. خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یعنی د دغو دوو تړل شویو رسنیو ته په اشارې سره روان وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان و جامعه جهانی
اوسنی حکومت او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د رسنیو د سقوط مخه ونیسي او دوی باید نور د رسنیو د سقوط د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي او روان حالت کابو کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د معلوماتو لمخې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له 540 رسنیو څخه 216 رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول مالی ستونزو له امله غیر فعال شوې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د رسنیو د تړل کېدو یا هم د سقوط لاملونه د رسنیو مالی ستونزې یادې کړې وې.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
روسي د اوکرين پر پلازمینه د راکټي حملو ته زیاتولو خبرداري ورکړی دی. په همدې حال کې اوکرایني چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونه په لوهانسک ښار کې د استوګنې په ښار ګوټو ډزې کړې دي. دوی زیاتوي چې په پلازمینه کیف کې هم د لویو چاودنو ژغ اورېدل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د روسیې دفاع وزارت وایي چې د روسیې پر قلمرو د اوکراین د هر راز حملو په ځواب کې به د دې هیواد پر پلازمینه کیف د روسي ځواکونو حملې زیاتې شي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرون وویل چې د په وینا د هر راز تروریستي حملو یا د روسیې خاورې ته د حملو د انحراف په صورت کې به روسي ځواکونه پر کیف د راکټي حملو کچا او شمیر زیات کړي. دا څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې دفاع وزارت د دې هیواد پر سرحدي سیمو د حملو تور د اوکراین پر پوځ ولګاو. د روسیې د دفاع وزارت په بیان کې هم پر کیف د حملو د زیاتولو خبرداري ورکړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 14مه په تور سمندرګي کې د یوې لوی روسي بیړۍ له ویجاړېدو وروسته روسیې لوی سمبولیکه ماته وزغمله. د مسکو په نوم دا بیړۍ چې سخته زیانمنه شوې وه بندر ته د لیکت پر مهال ډوبه شوه. د اوکراین په جنوب کې د پاوزې ویاندې ناتالیا هومینیوک ویلي چې اوکراین دا تمه لري چې روسیه به د دې بیړۍ غچ واخلي. نوموړې همدراز ویلي چې په برید کې نه یوازې مسکو نومې بیړۍ ویجاړه شوه، بلکې د دې په وینا د دښمن امپریالیستي ځانغوښتنه هم زیانمنه شوه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو د لوهانسک ښار پر تقریبا ټولو ښارګوټو ډزې کړي چې په نتیجه کې یو شمیر ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي. د اوکراین د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په پلازمینه کیف کې هم د پرله پسې چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونو د پنجشنبې په ماښام کیف ته نږدې پر یوه فابریکه چې پوځي فابریکه بلل شوې ده برید وکړ. روسیه د فبروري په 14مه پر اوکراین بیل کوم دلیل یړغل وکړ چې تر اوسه پورې هم روان دی.
د اوکراین په ارتباط تازه خبردار دال روچې اوکراینی پولیسو د جمعې پورس خبر ورکړ چې د پلازمین کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته اوس دوی د سباندی 900 ملکیانو جسدونه موندل دي. پولیس یې ته وی چې اکثریت د اعدام په څیر وشتل شوی دی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر ونی مو بجو ورسته خبرونه لرو. زما همکار به تاسو ته خبرونه وړاندې کړي. او دا یادونه وکم چې یو شمیر افغانان د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف خوندي توپ ته اندیشمند دي. په دې اړه هم وړاندې په دې خبري مجله کې اوریدل شي او د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې هم راړو چې په خپل تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو اوس په پکتیا ته مخه کو. د پکتیا د تیری کوتل په سیمه کې د یو تفریح پارک جوړولو لمړني چاري پیل شوې دي. دا تفریح پارک چې په 150 چیرې په سمکه جوړی شي د تفریح او ساتري لازمي اسانتیاوي په پام کې پکې نیول شوې دي. ګردیس شار کې چې تفریح پارکونه نشته او سیزونکې د تفریح لپاره نورو سیمو ته ځي. نور حال په دې راپور کې
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د تیری په سیمه کې د خلکو د تفریح او ساتري لپاره یو نسبتا لوی تفریحي پارک جوړیږي. سره لدې چې د پکتیا په اطرافو کې ښکلي طبیعي منظرې، ځنګلونه او د سیلګری ځایونه شته، خو په مرکز ګردیز او خارته په نورو نږدې ځایونو کې د تفریحي پارکونو کمای دی. د پکتیا چارواکي وایي د دې پارک جوړېدلې خصوصي سکتور ته سپارلې تر څو خصوصي سکتور ته د پانګونې او کاروبار زمینه برابره شي. د پکتیا والی مولوي محمد علي جان احمد آزادۍ راډیو ته وویل د دې کار موخه د خلکو لپاره د یو تفریحي ځای د جوړولو په خوا کې د خصوصي سکتور د پانګونې راجلبونه ده.
اوس په دې توګه د لسمنګ نن راغلو د دغه جېمو افتتاح وکړه او دا یو خصوصي سکتور لمخنه به دا کار ان شاء الله موږ په مخه باندې بیا تر څو دغه لپاره هم زمينه د کار برابر شي.
ګردیز خاروال مولوي شریف الله الهام وای د دې پارک د سروي او ډیزاین چارې لا په لمړنۍ پړاوونه کې دي. نو موړې زیاتوي دلته چې څومره تاسات او د تفریح نور وسایل په کار دي تر اوسه پورې نه دي نقشه شوی، خو کاروبار ور باندې په چټکۍ روان دی او په نګدي راتلونکي کې به یې کارونه سرته ورسیږي.
سروي او د ډیزاین چارې په ابتدایي حالاتو کې دي. هغه سروي سوي ده نو دلته چې څومره تاسات لګيږي، څومره نیالګوي، څومره شاینو ته ضرورت ده، هغه کار تر اوسه پورې پاتې ده. نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله هم بشپړ شي.
بل لوري ته په دې لار تلونکي کسان د تیری کوتل په سیمه کې د یو ستر تفریحي پارک جوړېدو ته خوشاله دي. وایي چې دا به د هغو خلکو لپاره چې کابل ته ځي او یا له کابل پکتیا، پکتیکا او خوست روان وي د استراحت او دمې لپاره ښه ځای وي. د پکتیا اوسیدونکی محمد اسماعیل او د خوست یو تن اوسیدونکی اسماعیل وایي
ډېر زیات ورته خوشاله وي. ته خو د ټول هیوادوالو لپاره ښه ده او بیا خصوصا ټول افغانان ته
ډېر خوشاله. خو چې جوړ شي دا ډېر تفریحي پارک خلک به سیرخات کی کوي، دماب کی کوي، چې رزي کبل نه خوش نه ارز ولایتونه دلته دما کوي کی
دی. یادونه ورده یاد نوې جوړیدونکو تفریحي پارک چې د پکتیا مرکز ګردیز خار د تیری کوتل پسیمه کې په 150 جریبه ځمکه کې جوړیږي. د نورو تفریحي ځایونو ترڅنګ به ورزشي میدانونه، د ماشومان تفریحي ځایونه، د اوبو فوارې، د موټر پارکینګ او نور لازمي اسانتیاوي ولري.
و موردل چې د پکتیا د تیری کوتل پسیمه کې یو تفریح پارک جوړی شي ابتدایي چارې هم پیل شوې دي. ویل کېږي چې دا پارک به په 150 جریبه ځمکه کې ودان شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل شي.
زموږ پرونی په انټرنیټ کې په azadirado.com کې هم نیول شي. په azadirado.com کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستل شئ چې د azadirado لاري د سهار لوو د ماښام ترو بجو پورې خبري شي. همدارس کوم مرکه چې د azadirado لاري خبري شي کچرته تاسو نه بیا ورېدلې د azadirado په ویب سټ کې اوریدل شي. د ازادیرډو په ویب سټ کې زموږ 19 پروګرامونه هم تاسو اوریدل شئ. همدارس یو شمیر ویډیوي راپورونه د ازادیرډو په ویب سټ کې تاسو انتظار کوي چې د خبر ترڅنګ په دغه ویډیوي راپورونو کې پزړه پوری تصویرونه هم له تاسو سره شریکو. د ازادیرډو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې ادامه لري. د اتو بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام درو چې پرون په مستقیم ډول خبر شو د خوست ځانګړي شوې دي. کول شي چې دا پروګرام د اتو بجو په خبرونه کې واوري.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته مو ز عصمت ساروان هرکلی کوم. سلامونه وړاندې کوم.
د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه کوو، خو تر دې وړاندې مو د ملي آرشیف د آثارو د خوندیتوب په اړه د خلکو له اندېښنې خبرو. یو شمېر افغانان وایي له موسیقي، هنري فلمونو سره د طالبانو مخالفت ته په کتو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. دوی له طالبانو غواړي چې نه یوازې د دې آرشیف ساتنه وکړي، بلکې د تیر تاریخ د ژوندي ساتلو لپاره دي په خپلو نشریاتو کې ترې استفاده هم وکړي. د طالبانو په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق بیا آزادي راډیو ته وویل د آرشیف په بشپړ ډول خوندي دی او دوی پلان لري چې په روان اختر کې به له موادو په ځینو خبرونو کې استفاده هم وکړي. په دې راپور کې زما همکارې فیروز عزیزی د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف په اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي.
د دې سندرې په شان زیاتې نورې سندرې، مشاعرې، تمثيلي ټوټې، هنري فلمونه، سریالونه، خبرونې، د تیرو حکومتونو د ولسمشرانو او چارواکو ویناوې، کانفرنسونه، د پوځیانو فراغت او ډېر نور معلومات او نشراتي مواد چې شاوخوا څلور لسیزې او ان تر هغه زیاته موده مخینه لري، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې موجود دي. په دې موادو کې اکثره هغه څه دي چې طالبان په ښکارا ورسره مخالفت لري. په تیرو کلونو کې د مجاهدینو د کورنیو جګړو پر مهال که څه هم ملي راډیو تلویزیون په بشپړ ډول تخریب شوی و، خو آرشیف ته کوم زیان نه و اوښتی. وس یو شمیر عام افغانان او فعالان اندیښمن دي چې طالبان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف هغه مواد لمنځه یونسي چې دوی ورسره مخالفت لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو بادام احمد زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په داخل کې چې کوم د مثلا د اوسنی نظام یا د طالبانو د فکر خلاف شوی ممکن هغه لمنځوي شي، دوی به هغه څه پرېږدي چې هغه دوی په ګټه باندې وي. د تاریخ هر څیره د هر چا کړنې چې هغه د برنامو په توګه باندې ثبت وي هغه باید پاتې شي تر څو پورې د هیڅ کس تاریخ محو نه شي. او خطه ښه او بد ته بد باید ولس ووایي، نه هغه څوک چې هغه لمنځه وړي.
کاغلی احمد زای وایي همدا آرشیف کولای سي راتلونکو نسلونو ته د افغانستان د لرغونی او معاصر تاریخ پیښې او معلومات ور انتقال کړي. د کابل ښار اوسیدونکو فروزان داوځي بیا له طالبانو غواړي نه یوازې دا چې د آرشیف په خوندي ساتلو کې د هڅې وکړي، بلکې په خپلو نشراتو کې د هم د دې آرشیف له موادو استفاده وکړي.
موږ هیله لرو چې د دې په ساتنو مراقبت کې او په ځمن کې د دې په بستر ژوند کولو کې باید ډېر زیات کار وشي.
دا اندېښنې نه یوازې له عامو خلکو سره دي، بلکې د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال دغه راډیو تلویزیون ځینو چارواکو سره هم شته. د دې تلویزیون یو پخوانی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دای ځکه په دې اړه اندېښمن دی چې طالبانو په خپلو وروستیو اقداماتو کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د موسیقي ډپارټمنټ وتاړه او د امر بالمعروف وزارت کسانو له دغه پوهنتون د محصلینو په لاس جوړه شوې مجسمه باندې پرده ولګوله او په خبره په ځلونو یې په ښکاره له هنري مسایلو او موسیقي همدارنګه د تیرو نظامونو د چارواکو د کړو وړو مخالفت کړای دی. خود تیر جمهوری نظام پر مهال د ملي راډیو تلویزیون مرستيال عبدالغنی مدقق وایي د خوشبینه دی چې طالبان د پوسنۍ دوره کې داسې څه تر سره نه کړی چې هغه د آرشیف ته زیان ورسوي.
اوس دورې کې چې طالبان راغلي دي، یعنی د ذهنیت معنی دلیدلې چې د آرشیف په برخه کې د دوی د لمنځولو یا د سوځولو یا کوم صحیح باید لمنځل ارسي، تر هغه وخت پر اسما په ملي راډیو تلویزیون کې د اسلامي امارت له همکارانو سره کار کړی دی. نو دوی د کوم شای ما نه احساس کړی دی، صرف د نشریدلو لپاره کوم مواد چې قابل د نشر نه دي لکه موسیقي یا لکه نور کوم مسائل چې د طالبان له اصول سره برابر نه وي، صرف د نشر ممانعت شوی دم رادیو کې هم تلویزیون کې.
ښاغلی مدقیق وایي د دوی د مدیریت پر مهال هم د تلویزیون او هم د رادیو برخه د آرشیف اکثره مواد د فیتو لزور سیستم نه ډیجیټالي سیستم ته واړول سه او اوس په سرور کې په خوندي توګه ساتل کیږي، هغه څه چې طالبان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون مشر احمد الله وسیق د دغو اندېښنو او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هیڅوک دې په دې اړه اندېښنه نه لري او دوی یاد آرشیف په پوره توګه خوندي ساتلی او د لا غنامندۍ لپاره هڅې کوي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په آرشیف کې د تیرو نظامونو ډیر مهم مواد او توکي وشته دلته او موږ تر اوسه پورې د آرشیف د تغیر یا بدلولو هیڅ پلان نه لرو. کوشش هم دا ده چې نور هم دغه آرشیف د کیفیت او ظرفیت لوړولو لپاره جدي ګامونه واخلو.
ښاغلی وسیق وایي دوی پر روان اختر کې پلان لري چې د دې آرشیف له موادو په خپرونو کې استفاده وکړي، هغه څه چې د ده په خبره د طالبانو د حکومت د پالیسیو خلاف نه وي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون په آرشیف کې د نور محمد ترکی د حکومتولۍ پر مهال د تاریخ د بیلابیلو پړاوونو د پیښو معلومات، ویډیوګانې، غږونه او لیکنې راټولې او تر اوسه پکې ساتل کیږي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملي رادیو ټلویزیون پر آرشیف زیات کار وسه او لبخانی سیستم نه یې پرمختللي ډیجیټلي سیستم ته واړوه چې د هغه مهال د چارواکو د څرګندونو او معلوماتو پر بنسټ په دې اقدام کې نږدې 1,000,000 افغانۍ لګښت راغلی دی.
صالح محمد صالح هم را سره دی چې درته ووایي د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ل امریکا خبریدونکو ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د جاپان د ملي شورا د تازه اقدام په اړه لیکنه خبره کړې چې لمخې د افغانستان په ګډون له خطرناکو ساحو د جاپاني پوځیانو لخوا د ټولو خلکو ایستلو ته زمینه برابرېږي. د جاپان ملي شورا د چهارشنبې په ورځ یو ولایت تصویب کړ چې ورسره به د جاپان د ځاني دفاع ځواکونه کولای سي له نورو هیوادونو چې خطرناک دي په هغه صورت کې هم د خلکو په ایستلو کې همکاري وکړي چې په ایستل کېدونکو کسانو کې جاپانیان شامل نه وي. پر جاپان انتقاد کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو مخکې د کابل څخه یوازې جاپانی وګړي او د خپل سفارت کارکونکو وېستل، خو د نورو کسانو په باب یې څه اقدام نه کړ. تر دې مخکې د جاپان د قوانینو لمخې د دغه هیواد د ځاني دفاع ځواکونو یوازې اجازه درلود چې په خپل الوتکو کې جاپاني وګړي له خطرناکو سیمو وباسي. په تیر اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته ګڼو سازمانونو خپل ګڼ کارکونکي او بشمیر هیوادونو خپل وګړي له افغانستان څخه وایستل، خو لا هم ګڼ کسان چې له بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې دي چې له دغه هیواد څخه وتلو ته په تمه دي. له هندستان خبریدونکو ورسپانې سټیټسمن په خپل پرونی غنی کې د جنو د شونځیو پر باندې پاتې کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په فایل کې د بخښنې نړیوال سازمان دی وی کارکونکې سمیرا حمیدی سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي د جنو د منځنوي شونځیو او لیسو تړل کېدل د طالبانو له هغې ژمنې سره په ټکر کې دي چې لنډیوالې ټولنې سره کړې وي. د سټیټسمن په لیکنه کې د میرمن حمیدی پوینال ولو موږ په افغانستان کې یو بار بیا د شوزو او جنو له حقونو د سرغړونې شاهدان یو او طالبان پر خپل هغو ژمنو وفا نه کوي چې د جنو د شونځیو د بیا پرانستل کېدو لپاره یې تکرارولې. د طالبانو حکومت اجمنه کړې و چې د ټولو جنو پر مخ به شونځي پرانستي وي، خو د وریا حمل پر درېمې بیرته اعلان وکړ چې جنونی لږ په ژوند ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان ویلي و چې دوی د ټولو جنو پر مخ د شونځیو پرانستل کېدو هڅه کوي.
جلال آباد مومندره ولسوالۍ نه زه تاته پیغام پرېږدم. زمونږ دلته په دې ډکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وته وی یو شپږ کور یو، خو یو دوه کسان په کې مخکینی بوجي پیدارانو بیا خدای ستاسو مرستې چې کوم رااله بیا دیو ته چراله وته ویلې دا کوم غریبانان چې مونږ گاونډیانو دې ته ویلې چې ولکه تاسو ما ته وګوره چې کوم کس حق لري باید هغه ته ریکارډ ولیکل شي کنه، او دې اصل کې د چپلیر دی او د چپلیر نیم په سکاسان او سکارټونه غوله جوړ کړو او د دې ځګینا چپلیر ته هم د مومندري ولسوالۍ نه چپلیر ته د غزي مواد او دلته حق کسان چې کم دي اغه نه دی لیکلي.
زه محمدین خبر کوم. دا وارم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا ناری وي چې موږ افغانانو سره به مرسته وکړي. قسم په خدای د برک ببرکانه کې شزر کورنۍ دي کسان بخدای له کړه سړی معذر وي چې ما سره مرسته کړی هیڅ رقم نه دی سرک نه دی سربان نه دی مسکین سره نه غریب سره نه بل سره نه بل سره آیا زه د افغانستان اسلامي امارات نه پوښتنه کوم او سوال کوم او خواهش کوم چې تاسو ولې توجه نه کوئ